د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي له امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څار نا دولتي ټولنې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی دی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې ده او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیڅ چاته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولای شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 3 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمینی روغتون ته لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا هڅې وکړې چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کوردپا خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی له یو مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و. کرملین تایید کړی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ سره لیدلی. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین ضد جګړې ته دوام ورکوي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې هم نور جزئیات ورنه کړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سبا سره مخامخ شي. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بلې هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې پیلېږي هم افغانستان لومړۍ لوبه چې د جولای په 9مه به وي له بنگلاديش سره پلان شوې ده. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټی کونسل ریزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله دغه ریزولوشنز امپلیمنټیبل ده.
د مقتدرو ښځو غورځنګ د سنگر ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه وایي طالبانو د ښځو اقتصادي سرچینې هم وتړلې. د څښاک د اوبو له کمښت څخه د کابل ښاریانو له شکایتونو مو هم خبرو. میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه یادونه جوړه کړې وه.
پلومنی برخه کی د احمدی سیب د کیسو په موضوعات او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کی د هنر پر اغیز باندې مونږ خبري وکړلې.
په 25 دقیقې باس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه سرګندونې شاربو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید د یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بي پيلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیک پر بنسټ حل تر ترهګر پنه خکړي. اسف دا خبره او بخې اسف دورانی دا خبره پرون د پښتو پنوم پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. هغه د هم ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې و نو ځکه امریکایي بي پيلوټ الوتکې هغه پنه کړ. په دې اړه جزئیات امید ظاهرمل راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي اسف دورانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل
بالکل کول شي. په دې چې بیا تاسو د یون سیکورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشاله که نه خوشاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررس لري ته جواب دی چې هغه څنګه د ستا په خاور.
وقتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینو نورو ولایتونو او ترخوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. ترخوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په خپل وروستۍ مرکه کې چې تولونی اوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړي د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوي وکړي. خو آصف دورانی په خپله مرکه کې په روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته کړه
که امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې ایمل الزواهری په کابل کې وو. هغه یو نون ټررسټ دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي. چپټر 7 دی دا ته په زوري بدا انفورس کوي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه شوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایي بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. ترخوای هند او پخپله د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي د پولي خدماتو پر شرکتونو یو لړ نوي محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان بانک ویان وایي صرافیانې او د پولي خدماتو شرکتونه نور نو نشي کولای چې له مشتریانو امانت پیسې واخلي او یا مشتریانو ته پور ورکړي. خو صرافان وایي داسې مهال چې په افغانستان کې بانکونه هم د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی پر صرافیو محدودیتونه اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتولی شي. همایون هیواد او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک وایي صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه له دې وروسته نشي کولی چې له مشتریانو امانت واخلي او یا هم مشتریانو ته پور ورکړي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د دې بانک پر ټویټر خپره شوې د یو شمېر نورو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نوموړی وایي
د صرافۍ او پولي خدمتونو وړاندې کوونکي نشي کولی چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي، مشتریانو ته پور ورکړي، د ادایونو سیستم عملیات برابر کړي، د بایولرونکو سندونو خدمتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیک سیستمونه وکاروي.
د افغانستان بانک ویان هم د شنوای چې صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه د ثبت لپاره نور نشي کولای چې غیر رسمي کتابونه وکاروي او هم دا ډول هغه اشخاص چې جواز نه لري د صرافۍ او د پولي خدمتونو د ترسره کولو اجازه نه لري. خو ځینې صرافان بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، په صرافۍ او محدودیتونه لګول اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرولی شي. په کابل کې یو صراف فساق علي احمدي وایي
تر هغه ځایه چې موږ ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه په بازار کې پیسې نشته چې یو کسبګر په هغه کار وکړي. که چیرې پیسې امانت صرافیو ته ورکول کېدي، صرافانو کولی شول چې دا پیسې بازار ته تزریق کړي او دا کار د هیواد د اقتصاد لپاره ډیر ښه وو.
یو بل صراف حاجي بهرام زدران که څه هم وایي تازه لګېدلي محدودیتونه به د ده پر کار ډېر اغېز ونه لري، خو نوموړی غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک دې د جوازونو په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي او د هغوی د کار د قانوني کېدو لپاره د جوازونه ورکړي.
ځنه خلکو پیسې جمع کړي دي او نمائندګۍ مخستې دي، خو د موږ افغانستان بانک نه د هیله ده او د غوښتنه ده او د مخایښت ده چې دغه څومره صرافان چې دغه غوښتنګ دي جواز دغه ته به ټولو ته جواز ورکړي.
اقتصاد پوه محب شریف وایي که څه هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو تازه لګېدلي محدودیتونه به په لنډ وخت کې تاواني وي، خو په خبره یې په اوږد مهال کې په دې خاطر چې افغانستان په مالي برخه کې له بندیزونو سره مخ نشي دا اقدام ګټور بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه پورې په سپین لیست کې دی او هیڅ ډول مشکل نه لري. که چیرې دغه سي معاملات زیات شي، زما ویره دا ده چې نړیوال به د افغانستان په ضد باندې بیا ګام پورته کوي. اما په یو ډول باندې د صرافۍ او معاملات محدودول که په لنډ مهال باندې کوم ضرر هم لري، خو په اوږد مهال باندې که چیرې قانوني منظم او شفاف کړی شي، دغوی کړنې دا د افغانستان او صرافانو د افغانستان بانک او د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دي.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو یو لړ بندیزونه لګولي وو او هم دا ډول د ضمانت په پیسو کې زیاتوالی راوستی وو چې له امله یې صرافانو اعتراض هم کړی وو. د صرافانو په وینا لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوي او د ډیرو صرافانو جوازونه نه دي ورکړل شوي، چې د دوی په خبره له امله یې ځینې صرافان د هیواد پرېښودو ته هم اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمیر معترض ښځې چې ځان د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ بولي، د سنگارتونونو د بندېدو د پریکړې په غبرګون کې وایي چې طالبانو له ښځو وروستي اقتصادي بنسټونه هم وتروړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمري د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدرو ښځو غورځنګ په یو بیان او ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ راډیو ته یې رالیږلي، ویلي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي.
یو شمیر معترضې ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي، وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سنگارتونونو تړل کېدو خو ده چې دوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتاید تورن کړي چې له قوله یې د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه یې هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي. خو د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته رالیږلې ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او آن ابتدایي حقه چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته پکتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو ښځو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوی چې اوس یو شمیر ښځې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو او واټونو کې کار کولو ته راوتي دي. په یو شمیر هغه ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ ازادي راډیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې ښځو دوی په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تله یخي او له خلکو غواړي چې د 500 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. د مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې ښځو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترض ښځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا کار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تېرو دوو ورځو کې یو شمېر نور معترضو ښځو هم د طالبانو لخوا په افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او ښځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د مقتدر ښځو د غورځنګ د اعتراض په اړه راپور مو اورېده. یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو محدودیتونه د دې سبب شوي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېر نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي.
دا سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي، له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ پر رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم، با گیریا و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنی شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیله پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنګه څه کمې شوې.
حل ګرځیده.
د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل، د کار او مالی عاید د لاسته له عمله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب او اوس هم داسې دی. ما له یو ډاکټر سره خبره کړې و، پونه کې د وسلې کور ته راته، ما ته به یې مشورې راکولې، ما به ترې لږ استفاده کوله. رواني حالت می لږ ښه شو. له ماشومانو سره به مې تاوتریخوالی کوه او په کور کې به مې شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو متخصص ایمان صافی ازادۍ راډیو ته وویل،
مثلا ډیپریشن، استراپ، ناامیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند له لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلۍ د اخته کسانو شمېر ډیر شوی، ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلۍ ډیره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د ده مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغیو د اخته کسانو شمېر دوه برابره لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کولې، اوس دا ناست دوه برابرې ډېرې شوې. د بیلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1500 کسانو نو اوس 2500 او 3000 کسانو ته رسېدلې. هو دا خبره رښتیا ده. زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب په مخ تړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي، ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنی نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپل شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي.
په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د خزینه سینګارتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان روانو مسایلو ته ورځو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د یو خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې تر دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي. اسدالله الدین او د موضوع نور تفصیل.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینې انساني بیې یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمېر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خپره شوې چې د اسوشیتد پریس اجانس په وینا، کیف او مسکاو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. نوې خپره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیازونا او میدوزا لخوا چې په تبعید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیازونا د بی بی سی له روسي څانګې سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوستونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2,423 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربیره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیې د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیازونا او میدوزا د جرمني د توبینګن پوهنتون د یو څیړونکي دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خپرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبریالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په تیره فبروري میاشت کې د بریتانیا دفاع وزارت وویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3,000 او 4,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوي چې لا هم یو شمېر روسان تری تام دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوي چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامله چې په لوهانسک او دونسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
له خبرونو ورآخوا
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای په دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دوه ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو ګټه اخیستای شي، چې دا د دوی په وینا د خوراک او څښاک لپاره هم بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت ترڅنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي. موږ خود به درې ورځو کې دوه ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښته شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای گرمی
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کیږي. دا کالی او مینځلو، حویلۍ مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولی. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلۍ کې لري. هغه تږي دي، اوبه نشو ورکولی.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي له دې اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د پل خشک اوسیدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام دغو ټانکرونو څخه 0 لیټره اوبه له 150 تر 1500 افغانیو پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت، 2 روز بعد، 3 روز بعد،
له 2 سلویخ ساعتونو وروسته، 2-3 ورځې پس، اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړ یو چې نوبت راورسیږي. ټانکر په 150 یا هم 1500 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د یو وخت بسیار کم شوه، خصوصا د
په دې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارتمانونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټوله شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو اوبه اخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې یاسمین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا له 4 ورځو راهیسې وچ دي. حکومت دې برخې ته پاملرنه وکړي. دا خو د حل لاره نه ده چې خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته په لیکه کې سطلونو سره کتار ولاړ وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان اختر محمد د دغه راپور تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل د اوبو له کمښت سره مخ دی او سږکال د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 3.5 مترو پورې ښکته شوې ده. د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د اوبو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو د دې خبرونې په پای کې یو وروستی راپور لرو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون د مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په پار د هغه د ادبي خدماتو او اثرو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیره لیکوالو ښځو د احمدی پر ژوند او اثرو خپل مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کورونا وبا سړه شو، خو د افغانستان د ادبي کړۍ او داسې غمه یې له ځان سره یووړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دروازه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19مه د کورونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپل ځانګړې غونډه کې د هغې یاد تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه، چې په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د ده د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له 150 زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی و چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دروازه د احمدی اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړې دي.
نصیر احمد احمدی ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موړی وای چې دروازه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د دورستای ناول د غنې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی اثر د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په اثارو کې د تاریخ هیر او ورک سفر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه یې ادب ته شتمنه پانګه پرېښې ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې هغه لیکلي دي د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 50 کې له ورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي. بغداد پیری یو کار بیلګه ده.
د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدي د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر